ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستې له وایې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمري دی کارلو چې د روان کار په دوبی کې د طالبانو او د 15 ودونو استازو په ګډون د دوهې د درمې غونډې مشري کوله. تیره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځین ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوی موافقه پر مخ بوزي. خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوهې په پروسه کې شامل یو شمېر ودونه له هم غواړي د پروسه دوام وکړي، خو دوی تمه لري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او په خپلو ژمنو عمل وکړي. له بلې خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لیوز سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ وچات کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو منشي وویل چې افغان ښځې نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوتریش وویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو پر افغان ښځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه یې د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته یې رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو نجونو لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرائیلو په وای بریدونه کې د وژل شوی کسان شپې نږدې 1500 تنه ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 850 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پاوز پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د اسبلا پر مرکزونو له وایم لو مخ کې دي له خپلو مین ووځي. نن او پرون زرګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روانو. د په 2006 کال کې د اسبلا او اسرائیلو له جګړو سره پر لبنان د اسرائیلو تر ټولو خونړی بریده.
پینزویش دقیقه
دو خبرې دی. یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقه بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د سندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یکشنبه په نړۍ کې د سندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4مه یکشنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات سي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سندي حوزې سته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمی بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره هم د غرونو افغانستان پر 5 سندي حوزو ویشلې چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادېږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملک زای. ملک زای صاحب، په پایل کې تاسو ترازو ورستوي وچکالو بیا ورسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړی دي؟ ملک زای صاحب، که اوڅه زای ته تغیر ورکړي کې داسې आवाज مسم سي आवाज مډي خراب راځي.
څه تغیر ورکم اول نو دا هغه قد لکه سنې مخې ما یا توري وشول تبن مې تاثیرات د وچکالې او د شدید بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعمان شته غیر چل خو الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دو سوه کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا چې تېر حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شو.
تاسو ته بیا هم روزو ملک زای صاحب که لطفاً خپل ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړي ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب تاسو هم د بحث ته شرغلاست که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته ووایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي؟
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. موضوع مو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکلي ده چې وچکلي رامنځته کړي ده. وچکلي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چېرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي ثابت وساتل شي ونه وهل شي کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکلۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چېرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکلۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو ترڅو د وچکلۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړي. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکلۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي د دغه صنعت په اساس بایس د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکلۍ بیه شي ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم ګازونه تولیدي کې د دې مخه نشو نیولای. داسې نشو نیولای چې ګازونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پوله نه لري بلکې په آزاد ډول یو هواد څخه بل هوا ته لیږد سیمه څخه بل سیمه ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي همدارنګه کانالونو سیستم په یغې حد تر نه دی تیر شوی تر څو چې لازم دی او موږ د لیږد ځمکو ته اوبه ورسوو. او همدارنګه شنې ساحمه هم په هغې کچې سره نه دي تر څو چې د مشکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکلۍ په اړه نه دی کنټرول شوی. هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوی وکړل شي. که چېرې په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو نو مطمئن یم چې موږ به د وچکلۍ سره یوه شدیده مبارزه کړې وي او د هیواد په کچه به مو وچکلۍ یو څه اندازه راښکته کړې وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخه نیولای شو او څه مبارزه کولای شو د سیمو ترسره کړو.
ډېر مننه. جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب که چیرې آواز مو سم سوی وي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دغه تبلیغ کیږي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې بیا ورسره اقلیمي بدلون افغانستان اغیزمنوي. ولې دغو تبلیغاتو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
اصلي خبره خو دا ده چې موږ تاسې تقریبا د 15 کاله په جنګ کې روان یو. همیشه یو نه په یو شکل ما دا ښکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټوله غلری سیمه کې چې مثلا نلته زنګلات دي لکه مخکې چې زمونږ د قدرمن روري دا وری وکړله په برهمانه شکل باندې وول شلو. همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو دا غي نه موږ په در شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې. آتا دا غي د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دی نیولې په اساسي شکل باندې. یعنی تیر حکومتونو کې په اساسي شکل دی موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډیره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چرته چې اوبه وي هلته ژوند دی او چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالیو له اثره بسته بسته ښارونه او منطقې د منځه تللي دي یا پېښېدو ته شوي دي. اوس هم سترې وخت دی موږ وکولی شو اقل په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شو لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغونډ شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پکې نه وو. نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د مضره غازاتو یا فضا ته ځي، د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کېږي باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي. مګر د میوې په خاطر باندې ښې لارې موجودې دي، موږ منابع لرو. دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجود دي. زمونږ د منابعو نه زمونږ ګاونډۍ لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پایل د دې کارو کارون دی، د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي د دې د فرار څخه مخنیوی وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مام د چکمونو موضوع روانه ده، زیاتره ځینو کې د واړه چکډیمونو جوړ شوي په صلاحو. دغه ټول مثبت تاثیرات دي. لوی بندونه باید جوړ شي، کانالونه باید وویستل شي چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي موږ دواړه حالات کې سره ووینو. یو باران ډېر وي شدید وي هم زموږ ځمکې جایدادونه کورونه او کلي دا د منځه وړي چې خمیسار یې د بغلان پېښه وه چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چې دینونه جوړ کړو نو دوی هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي. او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې هغه وچو سیمو چې مثلا اوبه لري او یا په اوبو په نه موجودیت کې په کوم ساحو کې د اوبو کمښت له امله سره مخامخ کېږي.
بل ملک زه بیا هم تاسو ته راځو. مننه ژوندی اوسئ. تاسو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب، بحث ته شرغ لس د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري؟ که لري په کوم شرایطو؟ ولې هر وخت په دې برخه کې لانجې وي؟
مننه ډیر زیات تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزي اسیا هیوادونه شو، دغه راز د پاکستان سره شو، ایران سره شو، مونږ سرحدي اوبه لرو. او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کو ګورو، فلحال مونږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماغه دی، هغه دوی موسی شفیق تریتی چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي، چې هغه هم په 1903 کال کې شوی و. خو هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع تریتی دپاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت د لاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایله کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغې ټریټي هم د سوال لاندې ده. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په امو حوزه کې مرکزی اسیا سره یا د غرض د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټیمټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو، یو په اصطلاح سند نه لرو، صرف یو ایم او یو یا میمورینډم اف اګریمنت تفاهمنامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوې وه، خو چې هغه هم په دغه سي سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدار دي تبرنې. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړ شي چې دغه همسایګان ټول لري، هغه ته ترانسپورت ریواتر مینجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغه عملا مطالعات ولري، په غو کې اپډیټ ډیټا ولري، وجود ولري چې عملا مونږ همسایګان ته څومره اوبه زمونږ ورزی. مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي اوبو کوو په هغه کې دغه کم فیګر سي ارقام چې مونږ یادو دا تقریبا یو څه اندازه دا ډیر او ډیر د شل کالونو هم دغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره میلیونه متر مکعب یا بلیون متر مکعب اوبه رانف لرو او دغه همسایګان ته ځي. نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کړو چې مونږ واقعاً څومره رانف اوبه لرو په سیزنل فلو چې ورته ویل کېږي. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او اوس دغه کو او د دې لپاره هغه د سیو میکانیزم یا سټراکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی او په انټرنیشنل واټر لا ایکسپرتس وي، دغه راس په دې کې ایکالوجستان وي، په دې کې اکانومستان وي، په دې کې هایډرولوجستان وي، په دې کې انوایرنمنټلستان وي، چې دغه ټیمونه دغه وکولای شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کړو چې بیس لاین څه چیرته دی. هغې نه بعد مونږ وګورو هم چون دغه همسایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن آف انټرډیپینډنس چې مونږ کولای شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږ داسې یو منظمه د اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو، نو د اوبو په دغه د همسایګان فکر نه کوم چې مونږ ته به دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده، دا د ټولو په ګټه ده که مونږ داسې یو میکانیزم باندې سره دغه وکړو که چېرته دا اوبه مونږ سلو کړو، چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی اوبو څوک دی، کوم ځای کې مونږ اپ سټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره دغه اول بیس لاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبره ده، اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکمه چې دی خبره ته ما اشاره وکړه، مهمه خبره ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبره ده چې مونګه په دې باندې په دې مسایل باندې یو بل څه نتیجې ته ورسیږو چې واقعاً چې مونګه په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، هغه ته څومره زی مونږ ته څو دی، هغه فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت
ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزی ځینې ذخیره جوړ کړی دی، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای شي تاسو په نظر؟
بله، دا وکی خبره ده چې کوم اوبه چې مونږ په کومه سطح لرو، یعنی په اوس وخت کې تقریبا 25% اوبه هم مونږ په خپل هواد کې نه مصرفو، او که مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبه زمونږ له هواد څخه نورو ځایونو ته ګاونډیانو ته روان دي. د دې لپاره چې مونږ خپل اوبه ذخیره کړو، لومړی اپشن د دې دادای چې باید په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او دا ذخیروي بندونه د یو هیواد زراعتي اړخ، اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري. مونږ کولای شو چې په خپلو بندونو باندې په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او بیا د دې ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د ابیاری سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی،
او په بل ډول دلته ورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنی کوم وخت چې موږ پسلونه ولرو او په یوه وخت کې چې ضرورت لرو ورښت نه وي او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو هلته بیا ورښتونه وي، په دې حالت کې موږ اړ کېږو تر څو ظاهروي بندونه ولرو، سټوریج دیم ولرو او اوبه موږ ذخیره کړلی شو تر څو د ضرورت په وخت کې له دې نه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموماً د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې او همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یوه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې موږ اړتیا لرو. ځکه کچېرې د امو سیند تاسو وګورئ په دغه سیند باندې ډیر زراعتي ځمکه پرته ده له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده، تر برنی وبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د آبیاري التنه دایره ستلای. نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه د موږ ذخیروي بندونه جوړ کو او کوم بندونه چې جوړ شوی دي د هیغه ظرفیت کتی سټی نور هم لوړ کو تر څو هغه ځمکه چې للمي دي بدون د وبو څخه پاتې شوی دي وچې ځمکې دي دا هم خوب کړل شي او وبو په منظم ډول دلته ورسی.
ډیر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیریدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څوندو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملی زیانونه اړوي؟
مهمه خبره واساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بد شرایطو کې چې په افغانستان کې زیاتره ځنګلات زمونږ د منځه لاړل، طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په پونه کې مثبت تاثیرات دي دا کوم وخت چې مثلا واوري وریږي واوري هغه ساحو کې کولای شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي هغه واور من شدید بدن کې دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بل اخره زیات ځمکه د منځه وړي. په څنګ دې کې دغه سندونه چې دي غیر منظم شکل باندې دي، په غزینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو دوړو وړلو مخنیوي وشي، دا تحکیم کاریګان زمونږ په زیاتره ساحو سندونو کې نشته. نو چون حالات همدار رقم او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني دا باعث دی کې د چې ملک کې حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې پزې چې دې مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته، نو همدا باعث دی شو چې موږ روسته پاتې شولو، زمونږ د وبونه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان درسيږي ګټه نشته. نو ښه خبره ده دا لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په ساته باندې چې په هم زمان موږ کولای شو د هغه بندونو نه د قانونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او قانونونه تیر کړو، هم ځمکې زراعتي کېږي هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي او په څنګ دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب کېږي.
سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکمه، افغانستان چې گاونډیو هیوادونه ته دومره ډیر اوبه ورکوي، ستاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډیو هیوادونه؟ نه
حال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډیو هیوادونو ترمن تر څو موږ اوبه ورکړو او د اوبو په مقابل کې دوی موږ ته یو څه راکړي. او اول خدای چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو، مونږ حق لرو تر څو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو، څومره چې مونږ ارتیا د خپل هیواد په سطح لرو باید لږ اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو تر څو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوي کوم ارتیا چې مونږ لرو دامه پوره کړی وي. او کله چې بیا هم مونږ نه اوبو د خپل ضرورت د حد نزدېږي او بیا کولای شو چې مونږ غونډیانو سره ته اوبه ورکړو، بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې تاسو یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطح باندې تر څو د اوبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. په ځینې غونډۍ هیوادونو کې هلته اوبه هېڅ داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي، دا اوبه یو ځل دوی تصفیه کوي بیا یې د څښلو لپاره ترې استفاده کوي، حتی چې د دوی اوبه دغه تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمنګي دوی ته مونږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د خپل وړ هم دی پاکي هم دی دا اوبه دوی ته ورکو او دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وتی چې مونږ ورته اړتیا لرو او مونږ هیواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې لري
ډېر مننه
او دا یو خاص خبره ده چې د هوځونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو یو راکړه ورکړه صورت وي
ژوندۍ اوسې ملک زاسې بروسلی پښتنه ستاسو نه کوم کو پلانډو کې جواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې ترزینو طبي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړیږي د هغه د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي
افغانی شهیاتو ته موږ نظر واچو په خو به مثلا خلکو د سطحي اوبو د ویلو چې موږ د اوبو نه استفاده کوله اوس خوشبختانه په اطراف کې هم څاګانې ورشي څاګانې دي او دا د اوبو نه استفاده کې په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه خرته نږدې په شبکې کې جوړې شوې دي نو خلکو د سکول لپاره دا اوبو نه استفاده کوي د سیم اوبو نه په د شریعت کې ډیره کم استفاده به کیږي هغه په ډیره لور پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تب ایدلم په ما کې لوبي سیمو کې چلتا غرني سي اول ته نو استل کې په څنګه ضرورت نشته پاکي بده غرون روان هرته د دې دوه نور سیمو لوګو نه استفاده کوي او خپل ضرورت ور چې ضرورت ورته یې ما اندازه استفاده کوي مګر په نور سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بلخصوص ښاریاتو ته نږدې دي هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي همغه څاګانو اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په کل کې نه چې هغه په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لکه منظمیت لري او منظمي کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي نو دا دغه استفاده کوي
ډېر مننه
نظر واچو په سر کې
bale wala malik zai sab da program waqt mutasibana che pa khatmedo de no khabarawni ke atman taw sta biya zahmat dar ko 25 daqiqi bahas mul azadi radio wawrid da bahas mil mana wa da sarhadi ubo da tanzim mutakhassis mumtaz ahmedi da ubo aw hydrologiki sakhtmanun engineering mutakhassis said wali baran da garz da ubo rasawlo da char mutakhassis engineer sardar wali malik zai